تره برای خود در شرق ایران بگشاین. با این گزارش ساعت 8 صبح با وقت افغانستان است میرسیم به ختم مجله خبری دری امروز صبح. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمد و با برنامه بعدی پشتو با شماست. نوریاس جان خیر آغلاست.
بله زرغونه منگل تاسو ستړي مشه دي ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو په یوه بل پښتو خبرونه کې موزه نوریاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې په کابل د نننې وژونکو حملو د پلان په اړه له خپل خبرالانو سره تماس نیسو او تاسو له روسي حاله خبرو دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو مو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب راغون کړي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي چې نن څو تنو سخت دریځ وسلوالو غوښتل په کابل ځان وژونکي حملې ترسره کړې. د روسیې ولسمشر وایي د ناتو ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې د دې هېواد د امن او ثبات کار بشپړ کړي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي د بشار الاسد د جنایتکار تر روسي ډلو په وړاندې خپلو ځواکونو د فعالیت ستاینه وکړه او ویل د وسلوالو پاڅون کوونکو پر ضد مبارزه به د سوریې د خلکو برخلیک وټاکي. د افغانستان ملي امنیت د ادارې یو چارواکي نن وویل چې نن څو تنو سخت دریځو وسلوالو غوښتل چې په کابل کې ځان وژونکي حمله ترسره کړي. د ملي امنیت د ادارې ویاند خبري اژانسونو ته ویلي دي چې څو تنه ځان وژونکي وژل شوي دي. هغه وویل چې د اتو تنو په شاوخوا کې ځان وژونکو غوښتل چې په کابل نن ځان وژونکي حملې ترسره کړي. د هغه په وینا یو شمېر ځان وژونکو چې په ځانوژونکو واسکټو راکټونو او ماشینګرونو سمبالو په شهر نو سیمه کې په یو لوړ ودانۍ کې ځای نیولی و. په دې اړه به وروسته جزئیات واورئ. د روسیې ولسمشر وایي د ناتو ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې د دې هېواد د امن او ثبات کار بشپړ کړي. ولادیمیر پوتین په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د بهرنیو محاربو ځواکونو د وتلو پر پلان انتقاد وکړ. پوتین یو ځل بیا په دې اړه د موسکو اندېښنه بیان کړه او وی ویل چې له افغانستان له وخته مخکې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د روسیې جنوب د مرکزي آسیا سیمه د سخت دریځو د فعالیتونو او مخدره موادو د قاچاق د زیاتوالي له خطر سره مخامخ شي. پوتین ویل دا د افسوس خبره ده چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت اکثر غړي اوس لدې هېواد د وتلو په فکر کې دي. حال دا چې ماموریت تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ناتو دغه راز په افغانستان کې پرون خپلو وسلوالو ځواکونو ته د تلفاتو خبر ورکړ. ناتو په یو خبري کړي بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې پرون د ناتو څلور عسکر وژل شوي دي. په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو تیره میاشت د په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره خونړۍ میاشت وه. په دې میاشت کې 45 بهرني عسکر په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد د په وینا د جنایتکارو تر روسي ډلو په وړاندې د خپلو ځواکونو د فعالیت ستاینه وکړه او ویل چې د وسلوالو پاڅون کوونکو پر ضد مبارزه به د سوریې د خلکو برخلیک وټاکي. په سوریه کې روان کړکېچ د پراختیا په حال کې دی. د سوریې په حلب ښار کې جګړه روانه ده. پر یوې پوستې پرون د وسلوالو پاڅون کوونکو تر حملې وروسته د دمشق په زاړه ښار کې د باب شرقي په شمول په یو شمېر نورو سیمو کې هم د جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. د بشري فعالانو په وینا وازی پرون په ټوله سوریه کې تر نوی زیات کسان وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د نړیوالو مسایلو او د دوه اړخیزو موضوعاتو پر سر د خبرو او د غراز د اولمپیک د نړیوالو لوبو دندارې لپاره لندن ته ځي. ولسمشر پوتین به د سوریې د حالاتو په اړه د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشرۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولادیمیر پوتین غواړي د سوریې د لانجې په اړه د موسکو پر دریځ ټینګار وکړي. روسیه ټینګار کوي چې په سوریه کې د لانجې د حل لپاره مذاکرو ته یو بل فرصت ورکړل شي. پوتین او کامرون به همداراز د خپلو هیوادونو په دوه اړخیزو روابطو هم وغږیږي. د عملګرو ملتونو عمومي منشبان کې مون په عراق کې یو زر 200 تبعیدی ایرانیان وو غوښتل چې د هیواد په شمال کې خپل کم تخلیه کړي او بغداد ته نږدې په نوي کم کې ځای په ځای شي. بان کې مون د غرض پر نورو هیوادونو هم غږ وکړ چې د ایران د مجاهدین خلق د ډلې غړو ته چې په تبعید کې وو سیاسي پناه ورکړي. د عراق امنیتي ځواکونو په تیرو څلورو کلونو کې د مجاهدین خلق د ډلې د اشرف پر کم مرګونی عملیات ترسره کړل. تیر کال د عراق د پوځ لخوا پر دې کم د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې څلور د شغړي ووژل شول. دغه ډلې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 غړي بغداد ته نږدې د هوریان نوي کم کې ځای پر ځای کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عراق د روغتیا وزارت پرون وویل چې سختدریز وسلوالو په تېره یوه میاشت کې 315 عراقیان وژلي چې دا په تېرو دوو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په وژل شوو کې 241 ملکیان، 44 عسکر او 44 پولیس شامل دي. دغه راز په تېره جولای میاشت کې شاوخوا 200 عراقیان د ناامنیو په پیښو کې ټپیان شوي دي. د خشونت تر ټولو ناوړه ورځ د جولای 28 وه چې په ټول عراق کې په بم چاودنو او حملو کې 30 کسان وژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. په دغو حملو که اکثر شیعه مسلمانان په نخښه شوی چې مسؤلیت له القاعده سره په تړاو دلو په غاړه اخیستی دی. ازادي رادیو او ریچ بټول افغانستان کې په منځنوي چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 چپه هم اوریدل کېدی شي. د غراز وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د نننې وژونکو حملو له پلانه مو خبرو. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وای پر افغانستان د پاکستان لوري د راکټي حملو د درول لپاره د دوی ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه نه ورکړي، غواړي چې خپل احتجاج د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. دا چې په دغه حالت کې افغانستان د نړیوالو قوانینو له مخې څه کولای شي، پر دې موضوع مو د حقوقي چارو د کارپو د یو کارپو نظر اخیستی.
د ملګرو ملتو او منشور ورته اجازه ورکوي د پرنسپونه د بشري حقوقو او د نړیوالو حقوقو ته اجازه ورکوي چې حق د خپل ځان نه د دفاع مستحانه توګه سره په داسې حالاتو کې لري.
لوی سیاسي ګوندونه چې وای ملي منافع او تر هر څه زیات اهمیت ورکوي، آیا په دغه حالت کې خپل رول په سمه توګه لوبولی؟ بیا هم یو سیاسي کارپو
دوی اکثر د خپلو مادي منافعو په لاسته راوړو کې دي، زیات د ملي مسایلو سره تماس هم نه لري او علاقه هم نه لري.
د افغانستان ملي امنیت رئیس وایي د دولت 15 تنه کارکوونکي پاکستان او ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. یوې امریکایي ورځپاڼې د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي ایران طالبانو ته اجازه ورکړې چې د دې هیواد په ختیځ کې ځان ته دفتر پرانیزي. د حقانی شبکې د فعالیت او ماري سرچینو په اړه هم یو مطلب لرو او تاسو د ورکو شو وایزانو د لټه پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوی چې په کابل کې نن څو تنو ځان وژونکو غوښتل چې البته څو تنو سخت دریځو غوښتل چې ځان وژونکو حمله ترسره کړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال زبیر جمن را سره د ټلیفون په لیکه دی. جمن صاحب، په دې اړه مو نوي معلومات ترلاسه کړي دي او آیا د دزو اوازونه اوریدل کیږي نه اوریدل کیږي؟ چارواکي په دې اړه
بل لکه چې تاسو ویل یو ډاله وسلوال مخالفین چې په درنو سپک وسلو سنبال وو د شپې رئیس د چرخپل په سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت پیل کړی. سات مخ کې د ملي امنیت د ریاست بیان ازادي رادیو ته ویل چې اته نفره او ځانوجن کامله کوونکو وختل چې خار ته ځان داخل کی، خو د دوی د مخکینو معلوماتو لمخې د یورته کمین نیولې دي او نخته پیل شوې ده. لطف الله مشال ویل چې په هغه وخت کې ویل چې یوازې دوه نفر پاتې دي، نور وجل شوې دي او دوی مخکې لدی چې هدف تورس روسیږي دوی کمین ورته نیولې ده. البته تر هغه وروسته داوود امین شیبه مخکې ویل چې جګړه پای ته رسیدلې او ټول وسلوال مخالفین وجل شوی دی د یادول ور د چې وسلوال طالبانو هم ازادي راډیو ته زنګ ویلو دی ډلې وین ذبیح الله مجاهد ویل چې دغه کسان د دوی نه دی او هم دوی نن په کابل کې د ځانوژونکو حملو یا هم نورو حملو پلان درلود په خواب د درنګه حملو مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیسته
بله جمعن صاحب دست مشخص توګه نه دی ویل شوی چې دا په کوم ځای کې دوی غوښتل چې دا حمله تر سره کړي او آیا تاسو وایئ چې د وسم د دوی مقاومت دوام لري د ځې غوونه اوریدل کیږي
بله موږ ته چې امنیتي مسؤلینو خبره کړې ده غوی وایي چې مخکې لدې چې ځان هدف ته ورسوي دوی د مخکنیو معلوماتو له مخې د څرخپ په سیمه کې ورته کمین نیولې یعنی کمین د امنیتي ځواکونو لخوا ورته نیول شوی ده او دغه مخه ډپ کړې ده تر څو چې جګړه شوې ده او سره ساعت مخکې پورې دوام درلوده او دوی غوښتل چې د پښلمې په وخت کې د کابل ښار ته داخل شي
فلو مشال په حواله خبر ورکړی چې په شهرنیو سیمه کې په وی لوړې ودانۍ کې څو تنو حمله کوونکو ځای نیولې او د همدارزې په ختیس کې هم ویلو چې البته تاسو یادونه وکړه چې دا د پلچرخي سیمه ده مونږ به بیا هم په دې اړه خپل خبريال سره چې د پیښې ځای ته نږدې تللی دی له هغوی سره تماس ونیسو زموږ تخنیکي همکار اوس دغه دی اشاره کوي چې اړیکه زموږ سره ټینګه شوې نه اشاره کوي بخنه غواړم په هر صورت باندې ژمن صاحب له تاسو نه مننه موږ به بیا هم تاسو ته در وګرځو او په کابل دغه نننۍ حملې په باب اوریدونکو ته معلومات ورکړئ ازادي راډیو اوري له اسدالله لودین سره زموږ خبريال سره اړیکه ټینګه شوې ده لودین صاحب مهرباني وکړئ تاسو چیرې یاست او اوس هلته وضعیت څنګه دی بله بله لودین صاحب زما غږ اوري بله د ازادي رادیو خبريال لودین سره چې د پیښې ځای ته تللی دی زموږ اړیکه ټینګه و خو متاسفانه په خوشنۍ سره چې دغه اړیکه پرې سوې ده بیا به هم په همدې موضوع نوي معلومات درکړو خو څو شپې وروسته د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس د څرګندونو حال درکو چې پرون د افغانستان ولسی جرګې ته په خبرو کې وویل چې په ټول افغانستان کې په دې وروستیو کې 15 تنه کارکونکي چې پکې جګپوړي چارواکي هم شامل دي پاکستان او ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي
د اوونه تر اوو ورځې په اونیکی
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د دولت 15 تنه کارکونکي پاکستان او ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل چې پرون د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې خبرې کولې د غراز ویل چې 350 تنه نور هم نیولې چې غوښتل په جعلي اسناد د ملي اردو لیکو ته جذب شي تفصیل د خان محمد سین پرپورټ کې
د ملي امنیت ریاست په یو تازه اقدام کې د ایران او پاکستان لپاره د جاسوسۍ په تور یو شمیر دولتي کارکونکو نیول دي دا اداره وايي په نیول شوو کې یو شمیر رئیسان او یو جنرال هم شامل دي د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل په نیول شوو کې زینو اعتراف هم کړی دي
تونستین در حدود 15 نفر از ارګانای دولتي کې
توانې دلی یو چې له دولتي ورګانونو څخه شاوخوا 15 تنه چې ځینې رئیسان هم دي د جاسوسۍ په تور ونیسو د دوی یو شمیر د پاکستان ISI او یو شمیر ایران ته جاسوسي کوله دوی په خپل جرم اعتراف هم کړی دی خاغلی نبیل وویل 350 نور داسې کسان هم نیولې چې غوښتل په جعلي اسنادو د ملي اردو په لیکو کې شامل شي خاغلی نبیل دا هم وویل پر جمهور رئیس د د په مرستیالانو او زینو نورو لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په تور یو شمیر نور کسان هم نیولې دي
په یوه لیست راوړم چې ما ته 18 مې د سلطان استیم ګلګری کړم
مونږ یو لیست راوړې چې په 13 میاشتو کې مو مسلسل مخنیوي کړی دی ځان وژون کې چې په سیستم کې داخل شوه وو او په جمهور رئیس د برید پلان درلود هغه مو ونیو د ډاکټرانو یو بل ګروپ مهم نیولای شي غوښتل په جمهور رئیس استاد سیاف جنرال دوستم او خلیلی بریدونه وکړي د شپږ کسیزه شبکه په بشپړه توګه لمنځه یوړل شو تر دې مخکې هم د ملي امنیت لخوا پاکستان او ایران ته د جاسوسۍ په تور په دولتي ادارو کې د یو شمېر کسانو د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. خو دا لومړی ځل دی چې په دومره زیات شمېر کې دولتي کارکوونکي چې یو جنرال او څو تنه رئیسان پکې شامل دي نیول کېږي.
د ملي امنیت عمومي رئیس دغه راز د ولسي جرګې غړو ته وویل چې پاکستان د افغانستان پر ختیځو سیمو په راکټي حملو سره غواړي چې په ختیځو سیمو کې سخت دریځي وسلوال ځای پر ځای کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د غونډې ته غوښتل شوی و وویل د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د درولو لپاره د دوی ډیپلوماتیکو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او له دې وروسته دوی غواړي چې دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي او هم له خپلو نړیوالو متحدینو په تیره بیا له امریکا د مرستې غوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو او دغه راست چې د افغانستان دولت د نړیوالو قوانینو له مخې څه ډول اقدام کولی شي په دې اړه فرشته جلال زید افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان او د صافي سره مرکه کړې ده. او د ښاغلي صافي د مرکې په پیل کې وویل
منشور دی ملګرو ملتو شپږم فصل حتی اووم فصل او پنځوسمه ماده یې حق د دفاع ورکوي. دا رقم حالاتو کې هر دولت ته په جهان کې او په عین حال کې چې دوی په دفاع شروع کوي باید د امنیت شورا د ملګرو ملتو د سازمان ته دې خبرې نه اطلاع ورکړي او هغه هم خپل تدابیر نیسي او د هغو تدابیرو نیولو پورې افغانستان معطل نشي کېدلی او منشور ورته اجازه ورکوي. د پرنسپونه د بشري حقوقو او د نړیوالو حقوقو ورته اجازه ورکوي چې حق دی خپل ځان نه د دفاع مستحانت وګټله په داسې حالاتو کې لري.
ستاسې په نظر د ناټو ځواکونه څه کولای سي په دغه حالت کې؟
د ناټو چې ځان غلی نیولی دی او ایساف چې ځان غلی نیولی دی دا علت دا دی چې دوی په وظایفو چې اول هم ګمارل شوي دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د مکلفیت او وظیفه ورته ورکړل شوې ده. اوس چې بیا هرڅه کړي دي او هرڅه کوي مګر په دې نوي مورد کې چې یو بل دولت په موږ باندې تجاوز کوي دوی دا وظیفه تر اوسه پورې په غاړه نه لري مګر هلې ځلې جریان لري. دغه درې واړه نظامي کمیټې د افغانستان د اسلام آباد د ناټو دا پر همیشه ناست دي. دا اوس به هم ناست دي. دوی به خبرې پې کوي داسې ولې دوی جدي اقدام نشي کولای. دوی به هم یو نړیوالې فیصلې ته منتظري د ملګرو ملتو د سازمان چې هغه د تامین د سولې او امنیت د نړۍ او د منطقو د جهان مسؤوله ده.
د دې مسلې ته د پاکستان د نظر څخه وګورو، تاسې څه فکر کوئ؟ له سیاسي لحاظه پاکستان خپله هم په دغه باثباته حالت کې نه دی، خپله دننه په پاکستان کې کړکیچونه روان دي، خپله د پاکستان او امریکا روابط ډېر سم نه دي. په دغسې حالت کې پاکستان د افغانستان په دغو سرحدي سیمو چې تقریبا ګډ ولسونه اوسي، د دغو حملو څخه به د دوی هدف څه وي؟
دا دوه درې اړخه لري. د پاکستان اړیکې د امریکا سره په دې اواخرو کې موږ تاسو وینو چې ډېر خړپړ شوي دي او لپاره د دې چې یو باج بیا د امریکې نه واخلي او امریکې اعلان کړی چې زه 2014 کال کې اوسم او دې توان د مصارفو د پرداختو د خپل قوا هم نه لري. هغوی زریات کړی دا سږ کال سپتمبر کې باید ووځي. د دې خوږې ګوتې نه امریکا او غرب نیولی دی او دا عملیاتو دا تطبیقاتونه او اختارونه امری د نظامي کوي چې دوی پکې مرستې واخلي او ځان ته ګټه پرې واخلي. دا یو. دویم دا چې فون دننه په پاکستان کې وضع ډېره خرابه ده، لپاره د دې چې د پاکستان د ملت د خلکو توجه خارج ته راواړي. دوی دا حمله کوي چې افغانستان هم یو څه اقدام وکړي او بیا ملت د پاکستان غړي او حتی دا کولای شي لار هواره چې پاکستان کې د مارشالای نظام او نظامی رژیم اعلانولو ته چې د امنیت د خرابېدو په خاطر باندې دا شاید دوی اعلانول شي. دوی انتنشن او تمایل دی همیشه پوځي حکومت کوي اوس یې خپل نتاقانو په حیث ملکي حکومت کې نیولی دی مګر چې وی غواړي هغه هم له منځه وړي په همدې بنا باندې او بیا قدرت خپل لاس کې نیسي تر څو یې وضع داخلي هم سمه شي. او درېیمه دا چې په افغانستان کې هم هماغه ستراتیژي کوم د دوی تر اوسه پورې د ذهن نه تر څو چې پاکستان دی نه وځي ولې چې اخواته هندوستان دی بل خواته دی تلای نه شي غیر دې نه چې افغانستان ته او افغانستان کې ځان د 12 کلن جهاد د افغانستان هم مستحق ګڼي چې دا ټول چې دوی په قدرت دلته ناست دي دا د پاکستان نه راغلي دي. موږ زیږولي دي، موږ لوی کړي دي، موږ ټرین کړي دي. ولې د پاکستان په ضد باید وشي؟ اقلا ځان ته یو دوست حکومت غواړي او زمونږ طالبان به داخل ته راولېږي په دې حملو په نتیجه کې. او به وایي چې دوی خپل هماغه خلک دي چې ژوند کوي او دا مناطق سرحدي په جنوب او په شرق کې خپل ځان ته دا اطمینان غواړي او د مغو د تاریخ نه والی چې مذاکرات هم جریان لري او بېد طالبان نه هم نشي حلولی بې دې چې هغوی سره یو فیصلې ته ورسېږي افغانستان خپل داخلي امنیت نشي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند اودیر صافی هو د پاکستان لوري د راکټي بریدونو په عکس العمل کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو لخوا پر غندنې سربیره د افغانستان سیاسي ګوندونو د دغو حملو د درولو لپاره کافي اقدام کړی. په دې اړه به وروسته د سیاسي کارپوهانو یو شمېر سیاسي کارپوهانو او سیاسي فعالانو نظرونه واورئ.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
عام افغانان او د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د راکټي بریدونو په وړاندې د افغانستان د سیاسي ګوندونو په چپ پاتې کېدو انتقاد کوي. دوی وایي دغو ګوندونو کولی شو چې په کابل او ولایتونو کې د مظاهرو له لارې دغه حملې وغندي او د درولو غوښتنه یې وکړي. خو یو شمېر سیاسي فعالان بیا وایي چې دوی د اعلامیو په خپرولو سره دا کار کړی دی. معصوم ایوان نور حال اوروي.
د سیاسي چارو شپږ افغان پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان په ګټه کار کوي او له همدې امله د پاکستان د راکټي حملو په اړه لازم خبرګون نشي. د دې لړل سیاسي کارپوه وزیر صافی ازادي راډیو ټول په هیواد کې شمېر سیاسي ګوندونه تر ډیره د ګاونډیو هیوادونو په لاښوونه کار کوي.
مثلا ایران په نفع کار کوي، د پاکستان په نفع کار کوي، د مغو په هدایت کار کوي. نه یوازې د ایران او پاکستان، شاید نور ډېر هېوادونه هم دي چې د هغو په نفع باندې کار کوي، خاص کر مطلق د افغانستان په نفع باندې دوی کار کوي.
د سیاسي چارو ځینې نور پوهان بیا وایي چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه د ملي ګټو پر ځای خپلو ګټو ته ډېر کار کوي. د سیاسي چارو بل څېړونکي زبر شفقي له همدې امله پر سیاسي ګوندونو انتقاد کوي.
اول دغه احزاب متاسفانه په داسې کچه نه دي چې افغانستان شمولوي، د دوی غبرګون حساب ولري. دوی اکثر د خپلو مادي منافعو په لاس سره وړو کې دي، زیات د ملي مسایلو سره تماس هم نه لري او علاقه هم نه لري. فقط د خپلو ځانونو د مطرح کولو په خاطر یو څه کسان سره راټول شي. سیاسي احزاب متاسفانه کمزوري دي.
بل خو د سیاسي ګوندونو مسؤلین بیا وایي چې د افغانستان پر ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو حملې د خبر پاڼو په خپرولو سره غندلې دي. د حق او عدالت ګوند ویان حمدالله فاروقي وایي دا ګوند غواړي د پاکستان د توغندیو د حملو او د افغان حکومت پر کمزوري غبرګون د یوې شورا د جوړولو له لارې غبرګون وښيي.
حداقل موږ دوه درې ځلې په دې اواخرو څو هفتو کې خپل اعلامیو په وسیله باندې د مطبوعات لخوا د دغه پاکستاني تجاوزات مقابل کې خپل کرکه او خپل انزجار منعکس کړي او له پاکستان نه او د تقاضا کړي چې دغه موارد کې باید دوی بهترینونه کړي.
د دې تر څنګ د ملي ائتلاف ویان فاضل سانچارکی وایي چې د خبر پاڼې له لارې د دغو راکټي حملو د بندولو غوښتنه کړې او له افغان حکومت یې غوښتي چې که دغه حملې بندې نسی نو دغه موضوع نړیوالو بنسټونو ته وباسي.
اولین اعلامي مطبوعاتي د ائتلاف ملي افغانستان
لومړنۍ مطبوعاتي خبر پاڼه په دې اړه موږ خبره کړه. دغه حملې مو وغندلې او له افغان حکومت مو وغوښتل چې جدي غبرګون وښيي. موږ هغه وخت ویلي وو چې باید د پاکستان د سفارت مسؤلین پر وخت راوغوښتل شي او پاکستانی چارواکو ته یو اعتراض لیک هم وسپارل شي. موږ ویلي وو چې د دغو حملو د نه بندېدو په وخت کې باید مهمو نړیوالو بنسټونو ته خبر ورکول شي.
د سیاسي چارو د پوهانو له نظره د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کله چې یو هیواد له یو ناورین او یا د یو بل هیواد لخوا له ستونزو سره مخ کیږي، ټولې سیاسي ډلې، اپوزیسیون، حکومت او وسله والو مخالفین پرې ولر حرکت کوي او ملي ګټو ته ژمن وي. دوی په افغانستان کې ټول خواوو ته سپارښتنه کوي چې د دې هیواد د ملي ګټو په خاطر باید سره وخوله او یو لاس واوسي او د پاکستان د راکټي بریدونو په وړاندې جدي غبرګون وښيي. د راپورونو له مخې شاوخوا یو کال کېږي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان ځینې سرحدي ولایتونه لکه نورستان، ننګرهار او د کونړ ولایت بیلابیلې ولسوالۍ په سلګونو توغندۍ ویشتل شوي چې لسګونه کسان یې وژلي او ټپي کړي او ګڼ شمېر نور یې د کورونو پرېښولو ته اړ کړي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
وړاندې اوري چې امریکایي وال سټریټ ژورنال رسپانې خبر ورکړی چې ایران طالبانو ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد په ختیځ کې ځانته یو دفتر پرانیزي. د ورسپانې دا خبر د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله ورکړی. پدې مخکې لدې چې پدې اړه تفصیل درواورو د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. جانقا الکوزی د ټول ویډیو رسپانو مطالب لوستي او غټ کې اوروي.
کرسچن ساينس مانیټر رسپانو په افغانستان کې د خې حکومتداري په مخ کې پروتو خندونو ته اشاره کړې او د مضمون په سر کې لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له جګړې څخه شاوخوا یو لس کال تیریږي. په دې هیواد کې سیمه ییز غښتلي کسان د افغانستان د حکومتي ادارو په نسبت زیات نفوذ لري چې په دې کار سره د یو قوي ډیموکراتیک فرهنګ د پراخېدو لپاره په افغانستان کې د ناتو او امریکا هلې ځلې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. ورسپانه دي کې زیات شمېر افغانان د دې پر ځای چې د پارلمان له وکیلانو او یا سیمه ییزو والیانو څخه مرسته وغواړي، هغو اشخاصو ته مخه کوي چې په خپل سر او د قانون له چوکاټ څخه بهر عمل کوي. د ورسپانې په باور د افغانستان په جنوب کې دغه دود یا دستور ستونزې رامنځته کړې دي. د مثال په ډول د کندهار ولایت د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق چې په خپل سر وژنو، شکنجه کولو او د نشه یي موادو د قاچاق تورونو ورباندې لګول شوي، په دې ولایت کې په یو ډیر غښتلي شخص یا چارواکي بدل شوی دی. کرسچن ساينس مانیټر رسپانس زیاتوي لویدیز څارونکي هیله مند دي که چیرې په افغانستان کې یو ښه ډیموکراتیک او شفاف حکومت جوړ شي، غښتلي سیمه ییز کسان او موازي حکومتونه به له منځه لاړ شي. ورسپانې په قندهار ولایت کې د والی، ولایتي شورا او د جمهور رئیس حامد کرزي د ورونو ترمنځ د قدرت په سر مخالفتونو ته اشاره کړې او لیکي په داسې یو حالت کې د دې ولایت د امنی قومندان تر ټولو قوي او واکمن قوت شوی دی. د ورسپانې په باور افغانان په دې ډول د قدرت د زیاتېدو په خطرونو پوه دي. یو شمېر قومندانان چې د روسانو پر ضد مبارزه کې واکمن او غښتلي شوي ول، وروسته یې خپل زور او وسلې په کورنیو جګړو کې استعمال کړي. دا مهال هم ممکن سیمه ییز غښتلي کسان د کورنۍ جګړې اور ته لمن ووهي او د مرکزي حکومت لپاره به ناممکنه وي چې په هیواد کې امنیت په اغیزناک ډول تامین کړای شي. امریکا چاپ لاس انګلس ټایمز رسپانې په پاکستان کې قومي عدالت اکثر وختونه د انتقام په وسیلې بدلېږي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پاکستان په هریپور کې د قومي مشرانو یوې پریکړې ته اشاره کړې او سخت غمجن حالت پکې بیان شوی دی. ورسپانه لیکي د سلمان خان په نامه یو کس قومي مشرانو ته عارض شو چې په میرمنې یو سړی جنسي تیری کړی او ده ته باید اجازه ورکړي چې خپل انتقام واخلي. مشرانو حکم صادر کړ چې عارض سلمان خان له متجاوز سړي او کورنۍ څخه هر ډول انتقام اخیستی شي. خان د هغه سړي کور ته لاړ. هغه تښتېدلی و خو په کور کې 45 کلنه مور شهناز بیبي او یو ځوان زوی پاتول. سلمان خان بیبي راوویسته او په عام محضر کې د هغې جامې وویستلې او په خلکو یې وګرځوله. بیبي وروسته وویل چې دې ته مرګ غوره ده او دا حالت نشي زغملی.
ازادي راډیو اوري د سهار 8 بجې او 20 دقیقې کیدونکې دي. افغان او لویدیز چارواکي وایي ایران طالبانو ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد په ختیځ کې ځانته یو دفتر پرانیزي. د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانې د دغو چارواکو په حواله لیکلي چې ایران طالبانو ته لزمکې نه هوا ته د ویشتونکو مزایلو د ورکولو پر سر هم خبرې کړي او غواړي په دې ډول له طالبانو سره خپل همکاري زیاته کړي. ایران د افغانستان نږدې ګاونډی هیواد دی چې د کابل او واشنګټن ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو سره مخالفت څرګند کړی دی. وال سټریټ ژورنال رسپانې په دې اړه یو تفصیلي مطلب خپور کړی. غټي کې حمید مومن رندکوی.
د ایران په ختیځ کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو لپاره تهران د اقدام روسه له هغه کوي چې کابل او واشنگتن په خپل کې د اوږدمهاله ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانه لیکي چې په کوټه کې د طالبانو د رهبرۍ د شورا یو غړی د مای په میاشت کې د ایران په زاهدان ښار کې یو دفتر پرانستل. زاهدان له افغانستان او پاکستان سره ګډه پولیس سرمه پروت دی او د پاکستان له کوټه خار نه چې د طالبانو رهبری شورا پکې پرته ده د ترانزیت تر ټولو اسانه لار ده. وال سټریټ ژورنال په کابل کې د لویدیز او افغان چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکي چې دغه دفتر د پرانستل یو اساسي هدف دا ده سو ایرانو کولای شي د امریکایانو پر ضد له طالبانو سره خپل هڅې همخه کړي. د ترلاسه شو معلوماتو له مخې د جولای میاشتې په لومړیو کې د سپاهي پاسداران انقلاب ځانګړې ډلې قدس غړو په یو پلان خبرې وکړه چې په افغانستان کې طالبانو ته لزمکه نه هوا ته ویشتونکو میزایل واستوي. د لویدیزو چارواکو په وینا تر اوسه پورې دا نه ده تایید شوی چې ایران طالبانو ته دا میزایل ورکړي او کنه. د ایران لخوا د طالبانو ملاتړ په داسې حال کې مخ په زیاتېدو ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د تړون د لاسلیک کولو د مخنیوي لپاره د تهران کمپاین کومه نتیجه ورنه کړه. په کابل کې د ایران سفیر هڅه وکړه چې د ملي شورا غړي واڅوي چې دغه تړون په خلاف رای ورکړي او ګواښي وکړي چې د داسې نه کېدو په صورت کې به تهران افغان کډوالو وشړي. د خبرداري په افغانستان کې یو غوغا جوړ کړ او بل اخر د ملي شورا دواړو جرګو د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیک تړون تایید کړ. ورځپاڼه لیکي چې د جون په میاشت کې د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد دا مسله لا نوره هم ګرم کړه او په بیجنګ کې ولسمشر کرزی ته خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې امریکایي اډو ته پراته ملکي افغانان باید د دوی د خوندیتوب لپاره لری کړی شي. وال سټریټ جرنل لیکي چې امریکا په افغانستان کې لاله سوزیاتې اډې لري چې د ایران په دروازه کې پراته دي او دا به ایران ته ډېره اسانه وي کچېرې حمله پرې وشي په غبرګون کې په دغو اډو حمله وکړي. له دې ټولو سره سره ولسمشر کرزی ته یو نږدې چارواکي چې نوم یې نه ده اخیستل شوی وایي چې افغانستان له ایران سره ژورې او نږدې اړیکې غواړي او د ده په وینا دا د دوی سیاست دی.
ومنل چې امریکایي وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د افغان او لویدیځو ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې ایران غواړي یا طالبانو ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد په ختیځه برخه کې د ځان لپاره دفتر پرانیزي. وخت اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه.
افغان امنیتی چارواکي وایي چې د څو تنو څخه د ریزو وسلوالو حمله شنډه کړې ده چې غوښتل پر کابل ځانوژونکي حمله وکړي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې اوس هم له څخه د ریزو وسلوالو سره د افغان امنیتی ځواکونو دزې ترمنځ دزې روانې دي. د روسي ولسمشر وایي د ناتو ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغه پورې پاتې شي چې د دې هېواد د امن او ثبات کار بشپړ کړي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد د پوینا د جنایتکارو تر روسي ډلو په وړاندې د خپل ځواکونو د فعالیت ستاینه وکړه او ویل چې د وسلوالو پاتونکوونکو پر ضد مبارزه به د سوریه د خلکو برخلیک وټاکي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دو اړخیزو مسایلو او د اولمپیک د نړیوالو لوبو د ننداري لپاره نن لندن ته ځي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په عراق کې له 1200 تبعیدي ایرانیانو وغوښتل چې د هیواد په شمال کې خپل کم تخلیه کړي او بغداد ته نږدې په نوي کم کې ځای پر ځای شي. د عراق د روغتیا وزارت وایي اسخدریزو وسلوالو په تیر یو میاشت کې 325 عراقیان وژل چې دا په تیرو دوه کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت و.
ازادي رادیو اوري. په امریکا کې د کارپوهانو د یو مرکز نوی رپورت وایي چې په افغانستان کې وسلوالو تر ټولو خطرناکې شبکې د حقانی ډلې د خپلو عملیاتو د تمویل لپاره مافیا ته ورته فعالیت کوي. په رپورت کې څرګنده شوی چې د حقانی شبکې د خپلو فعالیتونو د تمویل لپاره پر زور اختطاف، قاچاق او د قانوني تجارتي معاملو سره په ارتباط اتکا کوي. د دې رپورت جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د حقانی د وسلوالو ډلې د فعالیتونو په اړه د رپورت په نیویارک کې خپور شوې ده. په رپورت کې راغلي چې د حقانی د شبکې د تمویل له سیستم څخه دومره ګټه ترلاسه کیږي چې د دوی لپاره یې چلول د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په څیر په هدف بدل شوې دي. د حقانی شبکې د پیسو د جریان تر ډیره حد په افغانستان کې د روان کړکېچ لامل پر موجود بې ثباتی او بې قانوني ولاړ دی. دا مسله د جګړې د پای تر سول لپاره د امریکا هڅې له جنجال سره مخامخ کولای شي. دغه تازه رپورت د افغان غربي او پاکستانی چارواکو د مرکو په افغانستان کې د ترلاسه شویو اسنادو او د حقانی د شبکې د فعالیت په سیمو کې له خلکو سره د خبرو پر بنا خبر سوی دی. په رپورت کې ویل شوی سره له دې چې لوی خطر موجود دی خو په جګړه کې ژوند ډیر سودمند دی. د جګړې پای ته رسیدل به په هر حال کې د قدرت او سرمایې د کمیدو سبب شي. امریکایي ډیپلوماټ ریچارډ اولسن چې د واشنگتن لوري د اسلام آباد لپاره د استازي په توګه نومول شوی دی د سې شنبه په ورځ د امریکا د سنا په غونډه کې وویل چې د دې تر ټولو بیړنۍ مسؤلیت به د اسلام آباد قانې کول وي چې د حقانی شبکه بند کړي. د حقانی د شبکې مشر جلال الدین حقانی د خپل مالی ملاتړ د دې سیستم بنسټ څو لسیزي مخې شې دی. د شوروي د يرغل په کلونو کې د حقانی دغه شبکه د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا په پیسو او د وسلو په مرسته متکی و. د شوروي د سقوط سره سم د بهرنیو هیوادونو مرستې په بیسار ډول کمی شوې او د حقانی شبکه د تاړ شو چې د ځان د تمویل لپاره نوي منابع ولټوي. د اسوسییټډ پریس په حواله د طالبانو پر رژیم کې حقانی د قبایلو او سرحدونو چار وزیر وټاکل شو چې د مخدره موادو او نورو قاچاقي فعالیتونو لالارې د پیسو د ترلاسه کولو په برخه کې د دې لپاره زمینه برابر کړه. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د حقانی شبکې پاکستان ته کډه وکړه او هلته یې خپل عربو مرسته کوونکو سره د روابطو په ټینګولو باندې ټینګار وکړ. او د دې شبکې عمده غړو په پرله پسې ډول د ګلف بډایو هیوادونو ته سفرونه وکړل. د ډلې په عین حال کې په غیر قانوني فعالیتونو او د سیمه ییزو شتمنو خلکو په تشتولو اتکا کوله. په رپورټ کې د سیمې د خلکو په حواله راغلي چې په هغو سیمو کې چې د حقاني شبکه فعاله وي، د دې ډلې له اجازې او له ګټې ورکولو پرته هیڅ ډول تجارتي فعالیت او یا پانګونه امکان نه لري. دغه رپورټ همداراز وایي چې د حقاني شبکې بله غوره عایداتي منبع په افغانستان او پاکستان کې د ناټو او نورو بهرنیو مرسته کوونکو ادارو په کومک پیل سوي پروژې دي. دا نه ده څرګنده چې د حقاني شبکه به له دې لارې په دقیق ډول څومره پیسې ترلاسه کوي، خو ګڼو سرچینو ویلي دي چې د خلکو څخه په زور د پیسو اخیستل د دوی د عایداتو یوه ښه منبع ده. البته د رپورټ په حواله دا کار په سیمه کې د خلکو د پارېدو او د مخالفت د پیدا کېدو سبب ګرځېدلی شي. په رپورټ کې وړاندیز شوی دی چې د دغې شبکې د له منځه وړلو لپاره یوه ښه لاره د هغوی د مالي سیستم په نقشه کول دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ او سپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفحه هم اوریدلای شي. افغان حکومت وایي چې هڅه کوي د قانونو عواید په شفافه توګه راټول کړي. پرون د قانونو مالی اقتصاد نړیوال بانک او د استخراجي صنایعو د شفافیت د نوښت بورډ په کابل کې یو غونډه درلوده. په دې غونډه کې د قانونو وزیر وویل هڅه کوي له 2024 میلادي کال وروسته د افغانستان د اقتصاد په سلو کې 50 د قانونو د عوایدو له درکه ترلاسه کړي. زکی غیاسی نذیر په اړه رپورټ لري.
د مالی وزیر ټینګار کوي چې د قانونو د عوایدو د شفافه ټولیدو لپاره د مدني ټولنې، خصوصي سکتور او رسنیو همکاري اړینه ده. ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له یو شمېر سکتوري وزارتونو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قانونو استل یو شفاف او پیاوړی مدیریت اړتیا لري او باید افغانستان قانون هم په شفافه توګه وایستل شي. ښاغلی زاخلوال وایي افغانستان د قانونو د استلو په برخه کې کافي تجربه نه لري او له استلو مخکې باید په دې برخه کې شفاف رامایستشی. نوموړی هم در ازویل د افغانستان قانونا چې د هیواد ثبات، اقتصادي پیاوړتیا او د روښانه راتلونکو تضمین کوونکې دي، کچېری په سمه او شفافه توګه ونه ایستل شي نو لوی ستونزې به پیدا کړي.
معدن که صحیح مدیریت نشي، معدن که شفاف مدیریت نشي، معدن که په اطمینان سره مدیریت نشي، معدن په زیاده دي چې د خوشبختۍ باعث وګرځي، د بدبختۍ باعث ګرځي. دا غننه نو بیا چې معدن ونه لري هغه به تر وي، حد اقل جنگ خو پکې نه، جنجال خو پکې نه. معدن سکتور مغلق سکتور دی، قابل د نزاع سکتور دی. نو د دې لپاره د معدن او یوازینۍ لاره د مدیریت شفافیت دی، بیا هم شفافیت دی او بیا هم شفافیت دی او تل په سلو کې شفافیت.
د افغانستان سکتوري وزارتونه په داس حال کې د قانونو د شفافیت لپاره خبرې کوي چې تر اوسه په هیواد کې 200 کوچنی او د 2 لویو قانونو د استخراج تړونونه شوي. دغه سکتوري وزارتونه وایي چې په 1981 مریز کال کې د قانونو عواید 10 میلیون ډالر وو چې 8 میلیون ډالر تفاوت لري، او په 1981 مریز کال کې 8 میلیون ډالر عاید درلود چې 6 میلیون ډالر پکې توپیر راغلی. د قانونو وزیر وحید الله شهرانی وایي چې د پیسې د حکومت ځانې تتللې، خو وایي چې د دې تفاوت رامنځته کېدو علت د مالی او قانون وزارتونو ترمنځ لا د مخکې نه همغږي او پیچلې پروسیجرونه وو. ښاغلی شهرانی وایي چې دوی کوښښ کوي وروسته له دې خپلې چارې په همغږي ترسره کړي او د 2024 میلادي کال پورې د افغانستان د اقتصاد نیمایي برخه د قانون له عوایدو څخه ترلاسه کړي.
موږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د قانون په برخه کې یو نوی پاڼه واړو، او زموږ پروګرام دا دی چې تر 2024 میلادي کال پورې د قانونو د سکتور پراختیا 50% پورې د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي او د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان مالي خپلواکي تامین کړي.
افغان دولت هڅه کوي چې تر 2023 میلادي کال پورې د استخراجي قانونو د شفافیت د سازمان غړیتوب هم ترلاسه کړي. په دې سازمان کې لغړی تو برسته به د افغانستان د قانونو پر عوایدو دی وی به طرف ادارې لخوا څار کیږي. افغانستان دمګړی زیات شمیر قانون لري، خو دا سر رپورټونه موجود دي چې د دې قانونو د استلو په برخه کې د زینو گاونډي هیوادونو استخباراتي کړي ستونزې جوړوي.
راپورونه، تبصرې او مرکه په خپل وخت لا ازادي راوړي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل اشره پنځه څپه هم اورېدل کېدای شي. وړاندې ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټې پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو د کابل ښار نوی ښار ته راغلی یم شهر نو ته او دلته یو دکان ته نو زما سلام جوړ په خیر کې جوړې من د دې چی شي دکان ما ته خو زیاتره د اترونو کوتی ښکاری نور څه خرڅی
وروره دیک خو مونږ دلته اترونه و غیره د شامپو فیس واش زونه مونږ ټول خرڅوم نه خپه
تا د مشتریان چې د چکل راځي زیاتره چی اخلي
ولا زیاتره خو د اترو شوقي ډیر خلک دي
د اترونو څو ډول لري
اترونه خو لا ډیر ډول لري دلته چې دا به موږ سره خاص خاص کمپنیان دي لکه مثال د ټرینیټی کلوین کلاین دا ورساس دا بوس کمپنی دا شنل کمپنی دا دغه کمپنیان ډیر چلیږي
د کم ځای نه راوړي
د خومنګ استند دوبای نه راوړو بیا دوبای ته چې دا د فرانس څخه راځي
قیمتونه څنګه دي
ولا قیمتونه خو د سې دي چې د متوسط کارخانه شي د 1500 شپږ سونه نه ولا د ستر شپږ وزر پورې اترونه موږ لرو
دا ځینې کسان دی غوي بیا وای بس کوم چې ټول نه قیمتي وي غره کا دغه کسان هم درته راځي
ولا باز خلک راځي ځکه غېدی بیا نوم پسې ګرځي اوس موږ د سم نوم مهم نه لکه شنل کمپنی چې ډیر غټ برانډ لري او ډیر خوبی لري واقعا خو د باز خوخي ګنه د سم موږ چې هغه ته خو چې دا وای پسو د موږ په وای شپک زره ده کله چې دا غنه د پولو کمپنی یا کلوین کلاین کمپنی ډیر خوخي
یعنی ارزان به خوخي
او هغه چې د 2020 پوري
کله داس شوی دی چې یو چا اتر در نه اخیستی دی به بیرته په سبا درته راوړی دی
ولا باز زین خلک هم د سم دی
بیا څه کوي ورسره
باز ولا ته بیا موږ وای چې واه خیر د پروانه کې د بل تر خوخه بیا هغه په خپل خوخي د سی بیا بوی ور باندې یو بوی خو لګیږي او
دا و د ژوند رنگونه چې البته په بشپړ توګه خبر نشو خیر په صورت زموږ په نورو خبرونو کې د ژوند رنگونو پروګرامونو بیلابیل لړۍ او ری خو اوس د کابل د نننۍ حمله حال درکو په کابل کې ازادي رادیو خبريال نسیم شفق د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لویان سره مرکه کړې ده.
مشال صاحب د کابل د سرخی پله د نن پېښلمي د پیښې په اړه کراتو وایست دغه څو کسان او دغه پیښه څنګه سوي مشال صاحب
دغه د افغانستان مسول صبح دښمنانو غوښتل چې کابل ښار په ځل کې انتحاري او انفجاري حمله تر سره کړي د ملي امنیت ځواکونو د دوی د شوم هدف نه اطلاع حاصله کړه او مخکې د دې ښار ته داخل شي د سرخی سره نږدې ساحه کې او د دې ځای ته شیلو کوری ماسره کلوری ماسره په جریان کې د تصویر نشول د ملي امنیت ځواکونو ځواکونو لخوانه په دې باندې عملیات پیل شول او د عملیاتو په نتیجه کې چې د پښینې پورې جریان درلود سهار وختي پورې پنځه کسه انتحاریان چې په چاودیدن کورسکټونو ملبس شول پنځه واړه د امنیتي ځواکونو لخوانه ووژل شول یو غاره د موټر سدي د منفجره موادونه ډک کړی وو غوښتل یې غته نتیجه ورکړي هغه باندې رسمونږ لګیا یو خونسا کوي هغه مهمونه او نور مواد چې زیات زیات کړي هغه بې کاره کوو د دې تر څنګ دوی په درنو اسپکو وسلو هم سمبالول
او مخکې مشال سي ويرسي و چې دوی اته کسان دي یعنی نور مقاومت کوي کم دا 15
او د انفجارات نو باندې چې څنګه کسان نو د 15 د انفجار د دې چې په دې کې چې شو چې څنګه کسان د انفجار پیدا روزه پورې موږ څنګه کسان پیدا وایو
یعنی و سال ته وسمن خطه ستکن خطه پای ته رسیدلې د تصفیه عملیات
مخته خبر اسو ټول ټول د دې دي او تاسو روانه ده موټر چې دیله په موږ نه کړی هغه ځای پاتې شونې راغلي
بلې زینو نړیوالو ژانسونو د ورته پیښه پاړه د کابل ښار د شرنو په سیمه کې هم خبر ورکړی وو دا چې کوم
مثلا هغه قابل نه غلطه خبره دا هغه د دې هدف ته وسره کابل ښار نه وتر او یا د وزیر خان تر هغه ورته ځان وایي مرکز دې چې اورتي د کابل په څنډه کې د ملي امنیت ځواکونو له خوانه معاشره شول
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې دوی د حمله پلان نه درلود او نه هم دوی د حمله کړي او دوی وایي چې دا ګوند د ملي امنیت یو معنی ورته چې ځان فعال وخی تاسو په دې برخه کې څه وایست
خبرو باندې یو خبرې مسول ضرورت نه لرو چې د عیانت امر چې بیانات دا واځي خبره ده چې د فراتدي دا چې دوی شي د دې طالبانو مزور سره په خارجي طالبانو د کډل تاسو طالبان د خپل وخت کې د ترکستان مختلفو ځایونو دي دا څنګه کاڅه انټرنیشنل ورسکټونه وسمه هر شی تر پاتې دي
بلې مشال صاحب ورسته پختنه مې دا چې امنیتي د افغانستان امنیتي ځواکونو ته هم په دې پیښه کې مرګ جوړ لوخته
نه الحمدلله نه نتیج همون نه جوب لر او که در اون ملکی کار پاک دارم شان هم مشکل فایل عملیات من شاوخوا کورونا تخلیه شدی او معاملات بوده موفق را دارم در سر شول تن هم در این جهاریان پینزه وار لمن زد کردی
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان لطف الله مشالو چې د څو تنو سخت دریزو وسلوالو چې قصد درلود په کابل کې حملې ترسره کړي د وژل کېدو په اړه معلومات راکول. لطف الله مشالو وویل چې دوی د پلچرخي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دوی د حملو د پلان مخه ونیول شوه او پنځه واړه ځان وژونکي وژل شول. هغه وایي چې یو موټر چې پکې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي و امنیتي ځواکونه لګیا دي چې دغه موټر کې مواد هم شن کړي. نور د راپورونو مطلبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو ستاسو د ورکوشو ځانو د لټي پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ زده بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړو او وړاندې کوم. د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمر غادا سي ټلیفوني پیغامونه هم شته چې زینې ورکشوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان هم لټوي چې پیغامونه مو را لګلې دي او په ازادي رادیو کې به د نن ورځې په خبرونه کې واوري. د تاسې ایمیلونه هم را رسیدلې دي چې حتمان به واوري. نو ګران دوستانو ډېر به منځنډه و راځي چې دغه پروګرام تر پایه واورو کېدای شي چې کوم رښوې عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو خبري محترم اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورښوې عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. یو ګران ورور له پاکستانه مونږ ته ټلیفون کړی دی او ویل دی چې دای خپل کورنۍ لټوي خو دغه محترم ورور خپل نوم نه دا اخیسته خو د ټلیفون شمیره ویل دی. راځي چې دغه پیغام واورو. ورپسې به دوا نور داسې ټلیفوني پیغامونه هم واورې چې ورپسې به دوا داسې ټلیفوني پیغامونه واورې چې د زینو وکوشو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي.
ټول د ازادي کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او که ستاسو د ریادو د لارې ما ته د امین صاحب د کورنۍ یو احوال راکړي او کم شخص چې زه روزلی وم او ساتلی وم ماشوم وم کم ټیم چې په دې اونۍ کې دی وفات کېدی او ما ته یې دا وویل چې ته د امین صاحب د کورنۍ یې. ما خپله ته معلومات نشته. زه پله په پاکستان کې اوسېږم د یو عادي ژوند تېروم. که ستاسو محترمو د ریادو د خوا کومه پته وسي او کوم خبر وسي ما ته معلومات په لاس راکړئ. وسلام. دا زما د ټلیفون نمبر دی 03 شپږ 3 0 3 1 8 9. سلام.
السلام علیکم. السلام علیکم. آرام خان جو سړی مت معلوم دی په خوست کښې اوسېږي. نوم یې شیرین ده او یایي چې زه د 15 کالو یم پخوا ناظر او رښتا وایم کوچی وم موږ به کډې والې بیا هغه ځین یو جایي و زه هغه ورته یوړم کوټې ته ورسره لاړم بیا اوس هغه ځای نه راغلی یم خوست کښې یم او که چېرته معلومات وي یا څوک معلومات کول غواړي ما ته د دې شمېره ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده 8 4 6 2 3 شمیره یاد لري بیا 0 0 5 4 9 2 2 3.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو ویدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو څخه اورئ. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیست. اوس به زه تاسو ته دوه هغه ایمیلونه درولولم کوم چې آزادی رادیو ته رسیدلی دي. د سردار په نامه زما د ماما زوی تقریبا له درې څلورو کلونو راهیسې ورک ده، چې زما د یو ملګري د معلوماتو له مخې دوه درې اونۍ مخکې په آزادی رادیو کې د ورکو عزیزانو په پروګرام کې ذکر شوی چې په اورزګان ولایت کې دی. سردار په یوه پخه ګډ هم دی. لطفا که د سردار په هکله تاسو سره څه معلومات وي نو موږ سره یې شریک کړئ. د تاسې د مرستې به ډېر منندوی یو. د تاسې د ځواب په تمه، احمد راشد، وطنپال. ګران وروره، د تاسې دا ایمیل مو ولوست. د سردار په نامه د آزادی راډیو په آرشیف کې ما داسې یو پیغام پیدا نه کړ. که خپله سردار د تاسې دغه ایمیل اوریدلی وي نو کولی شي چې تاسې ته تلیفون وکړي. زه به د تاسې د تلیفون شمیره دوی ته ووایم. 0092 دا د پاکستان کوډ ده. 9 8 1 8 9 4. ګرانو دوستانو، اوس به دا بل ایمیل تاسو ته درولولم کوم چې موږ ته بختیار لغمانی را لېږلی دی. دی موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته یې وعلیکم سلام وایي. په خپل ایمیل کې دغه محترم ورور لیکي چې د دوی یو دوست چې عبیدالله نومیږي او د عبدالحی زوی ده، 12 کلن دی او له دوی څخه ورک شوی دی. دی وایي چې د آزادی راډیو په یو پروګرام کې د ده په هکله معلومات خپاره شوي دي. محترم وروره، د تاسې د دغه دوست په هکله ما د آزادی راډیو په آرشیف کې داسې پیغام پیدا نه کړ. کیدای شي چې دغه ګران ورور له تاسې سره تماس ونیسي. نو د تاسې د تلیفون شمیره به ورته ووایو. 0093 8 9 0 3 2 2 اویام 0093 8 9 0 2 1. د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم. محترمو اوریدونکو، که تاسو د عبیدالله په هکله چې 12 کلن ده او د عبدالحی زوی ده څه معلومات لرئ نو محترم بختیار لغمانی ته په دې شمیره تلیفون وکړئ. 0093 8 9 0 3 2 2. د یادونې وړ ده چې 0093 د افغانستان کوډ ده. کله چې تاسو له افغانستان ټلیفون کوئ نو د کوډ نمبر ته ضرورت نشته. بله نمره ده 0093 چې د افغانستان کوډ ده. بیا د تلیفون شمیره ده 0098 9 0 2 1.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دو شنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دی پروګرام اوریدل مه هیروي. ګوند ستاسو کوم رکزیز پکې پیدا شي.
ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه پیغامونه یو ځای سره واورو.
یو ماشوم چې د 10 کلو په عمر دی، نوم یې محمد او د پلار نوم یې حضرت خان. 10 ورځې کېږي چې د کوره نادرکه شوی. پیالم پېښور پندو بابا کمالو کیم کې اوسېږي. مورنۍ ژبه پښتو. که هر چا ته معلومات وي نو مهرباني دې وکړي دغه شمېرو ته دې زنګ ووهي. په پېښور کې زموږ شمېره 0322 5 9 1 2 3 5 6.
خان د حضرت محمد زوی، د خدای نظر مرحوم مسیح، په قوم اسحاق زوی، د واشیر ولسوالۍ په عمر. هر چا ته که معلومات یا پته وي په دا نمبر یې تماس ونیسي. 0 0 5 3 0 3 0 2 5. شماره یو ځل بیا تکرار. 0 0 5 3 0 3 2 0 2 5.
زه تخار د ولایت د خوشغال ولسوالۍ زمانو رحمت الله علیه نور الله په نامه د ادوا کال کې زمونږ ورور ورته هیڅ پته نه سته که هر ځان عزیز ورور مسته سبیل باندې سمال مات راکې نو ډېر څه به د موبایل نمبر 0322 او 3 او 4 شپږ 5 2 3 دا د موبایل نمبر دی او سلام 0322 او 3 4 1 5 5 2 3 دا د موبایل نمبر دی.
السلام علیکم رحمت اسکندر ولایت شان فوټو سوالی ما یو ورکو دی چې په نامه د سټی کولار دی چې په 5 کال کې چې ایران څخه للی دی نو سره کې چاته نه دی باندې څنګه چاته کې درس مالو می ا دې خپل دا ایران نو لري څه څه ما دې سما پراویا دې تاسو ته څنګه اوس نو تاسو دې ته څنګه.
السلام علیکم زه حمید الله د خاص کونړ لا تاسو خبرې کوم زمنګ یو وړکی ورور چې وحید الله نوم دی او د اسلام زوی دی تقریبا 3 لس 4 سره دقیقې چې به درک شوی دی سپینې کپړې دي او سپینه خولۍ ده او د سکیچیا ولدا الګ دی که چاته معلومات دي نو په دې لمبر دی موږ سره تماس ونیسي 0 9 3 4 2 3 4 به ورو ځل لمبر وایم 0 9 4 3 2 4 5.
زه د خوښنه په خبرې کوم زما یو ورور دی د خبیب په نام د ګمدیر ولده څلور کال کې چې ورک دی که هر چا ته پاتې وي یا د مړینې یا د ژوند دی نو په دې په دې ټلیفون شمېره په ما فونېسي زما په دې ټلیفون شمېره ده 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
واویا اتاتیا یویش
زما خمنور خبر کوم د کابل مش خپل په ایمن اوره څنګه ول سره کې نور هیڅ درک معلومات نه لرم نن په عمر یو مل دې سره سره درک کوم دې سره درک دي ما خپل نوم دې مله غره احمد خان دې کوم نوم دې عبد الرحمن هغه شې نومونه دې مله د وای ما بورجان د علي امیر جان ما نومونه دې خپل امرې له بجندې سره کې نه لرم دې بل سره درک یو ما کوچیر دې مرزا راوړی اواز یا زمان اوریا کوم نو سری ما دوستان اوریم اوس خلاص ماری اړ چونی سي سي پر وسو کوم ده اتیا اتدیر یو نوی شفاعتیا سلام علیکم
زه د ساحه د پکتیکا ولایت تشکیل ولسوالۍ نه خبر کوم یم یو کړه دا شپاش کاله کیږي عجیبات میږي حدیب ماری دی سبا دې خپل څوک معلومات لري چې جناب پکې روزوي دا عجیبات میږي دې هغه د مستر ټلیفون تماس ونه شي شي پر وو شي پر پنځه دوا پنځه شپاش پنځه وو اته کله معلومات چا را کوم نه کندهار به ځای ځای ته ولاته پکتیکا دې شین دی ول سوال نه مله د اسلامات خبره کومه دا یا چې بټ نیمې دې د جلات فکر زوی دا دې شین و چې دوی دې د انګور دې لیسنه د پکتیکا په ولایت کې نه درکه سوې دا ته اوس هیڅ معلومات کوم چې که تاسو په دې اړه معلومات لري مشوره دې په دې باندې انګور شي زه بیا تکراروم شي پر وو شي پر پنځه دوا پنځه شپاش پنځه وو اته
بل السلام علیکم زه رحمت الله نه زه له پاکستان بلوچستان لورلای د کټویل کیم سره تاسو سره په لیک کې موږ د کلی او کلیوال د سلطان حبیب په نامه چې د سید حبیب زوی دی ولېشت ترې ول هغه راښینه درکه ده تر اوسه پورې هیڅ درک نه نشته نه د باندې نه د ژوند او نه نور احوال کله خپل زما غاوري او یاوري دن کې دا زغ اوري نو د دې معلومات کور سره لمر سره دی په دې نه چې موږ چې زه ورسره بیانوم معلومات اړیکو نشي د لرنګ سور د کډه درمیانه ده د ملا او د طالب شوې ده په کې پر سر کې نشته تللې ول هغه ورس ترک نشته شماره په دې ډول دی چې پاکستان وشمیره د کشیر په داخل کې څوک ټلیفون کوي نو کوډ دی نه وي او له بهر څخه افغانستان څخه څوک اړیکه نشي نو د کوډ وي د پاکستان کوډ د 0002 وي 304 شل 820 او بل شمیره ده 0002 وي 304 یو اتیا درو درس 500 شمیره یو ځل بیا تکراروم اوله شمیره سی پر سی پر دونیوی دریس و سلور سلور درس دواس و اتا یویشت دو همه شمیره ده سی پر سی پر دونیوی
دریس و شپور سلویش یو اتیا درو دیرش پینزه سوایا
السلام علیکم عبدالرزی کندی پستی علیه دستم کنی و لسواله این خبری کن من بکلی یو حلک رو شوی گواندی مده آقا شهید رحمان میگی دیوالی مده و که بیا کن دیر زیاد معلومات للاس خپل شماره قاره دا شماره و سیپر و یا اتا سلور و انا سیپر انا یو مرابانی لطا سولیر سرحیمانه نا
زما غوان د اجتور غازی د هلمند ولایت برشت ولسوالۍ د شورکې د پیچکي څخه ځان ما ورو اپروي څلور کاله کې د کور څخه وتلې مې د سړک نظر ارڅو په دپاتله معلومات لري مخې په دغه لمبر زنګ وي سیپر و نه سیپر و نه و څلور و څلور څلور درې
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزاد